په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې کابل او اشقابات نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کرده سو مهم خبرونو سر لکنه. تمنده چه ده پوهنه انتظار نشی که ولی پنم صندوق ده یونسف ده نریوالی داری پا همکاری ده افغانستان ده پوهنه وزارت پچو کارت کنن خپل کار ام پیل کرده. بنگلدش ده پلازمینه ده که پزار ده خار کرده پارتوانونو پا بلاکونو که ده اور ده لگی دو لامل الکتر لگه نهش پیت کسان ملشی و یا لزگونو نور جو بلده. ده اوکراین ولس مشر ده ملگر ملتونو لسر منشی غوختی ده چه پر هغولارو چارو غورو پی چه لمخی ده اوکراین ختیست ملگر ملتونو سولساتی زواکونه هسته بی. ده خبرونو تفصیل. تمده چه ده پوهن این انتظار نشی که ولی پنم صندوق ده یونسف ده نریوالی داره پا همکاری ده افغانستان ده پوهن وزارت اپ چوکار کنن خپل کار پیل کری. ده صندوق به اجرای رئیس عبدالله عبدالله و ده پوهن وزیر محمد میرویس بلخی ده سویدن لسفیر توبایس تایبرگ سره په ګډه پرانیزي. ده پروگرام لمخی با پا دریو کلونو که 115 میلیون ډالر پر 1.5 میلیون ماشومان ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له ولي عهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې د غراز له نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم لیدنه وکړه. دا نندارتون چې تر څنګ پر امنیتي چارو کنفرانس هم دی له څلورو ورځو راهیسې په ابوظبي کې پرانستل شوی دی او نن وروستۍ ورځ ده. د اسدالله خالد او د متحده عربي اماراتو د ولي عهد د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اورونو لوبه وشي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند پر وړاندې لومړۍ شلویزه لوبه پیلوي. د دغه سفر په لړ کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې شلویزه 15 ورځې او یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د لوبو لپاره وارله مخه 45 لوبغاړي هند ته استولي وو چې تمرینات ترسره کړي. دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د مې په 10مه په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14مه پای ته رسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بنگلادش د پلازمینه ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه د 9 کسانو مړې موندل شوي او ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. تر اوسه د اور وژلو او د خلکو د ژغورنې هڅې روانې دي. اور په هغو بلاکونو کې لګېدلی چې خلک پکې اوسي او هم کیمیاوي مواد په ډیپوکانو کې ساتل کیږي. د بنګلادش د اور وژنې د ادارې مشر علي احمد ویلي چې ښایي اور د ګازو له یوې ډبې څخه هغو بلاکونو ته چې پکې کیمیاوي مواد ساتل کیږي سرایت کړی وي. د ایران ولسمشر وایي د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې حسن روحاني پرون د خپل هیواد کابینې ته وویل امریکا له خپل ټول واک څخه زموږ پر ضد استفاده کړې او د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ نهایي حد ته رسېدلی دی. روحاني د امریکا له لوري پر ایران لګېدلو بندیزونو ته د اقتصادي تروریزم نوم ورکړ. د واشنگټن او تهران ترمنځ وروسته تر هغې کړکیچ زیات شو چې تېر کال د مۍ په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون ووت او پر ایران یو ځل بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تېره اونۍ په پولنډ کې د منځني ختیځ په کنفرانس کې چې شاوخوا د 6 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه ایران د منځني ختیځ د سولې او امنیت لپاره ستر ګواښ وباله. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو وبخې د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګرو ملتونو سولساتي ځواکونه هستوي. پیترو پروشنکو پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل دی د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواکونو د لیږلو په برخه کې خبرو ته چمتو دی تر څو په ایران کې د په وینا د روسیې د مداخلې مخه ونیول شي. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د 2014 کال د اپریل میاشت را په دې خوا د اوکراینی ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې شاوخوا 10,300 تنه وژل شوي دي. کیف غواړي چې د ملګرو ملتونو سولساتي ځواکونه د اوکراین او روسیې پر پوله ځای پر ځای شي. روسیې ویلي دي چې له دې سره موافقه کوي چې محدود شمېر سولساتي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته واستول شي. اروپایي ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. اروپایي ټولنې د رومانیا له حکومت غوښتي دي چې په دې برخه کې وضاحت ورکړي. انتقاد کوونکي وایي چې د رومانیا حکومت په دې ډول غواړي چې پر قضایي ادارو خپل کنټرول زیات کړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویاند مارګریت شیناس پرون وویل د رومانیا حکومت باید ډېر ژر اصلاحاتو ته مخه کړي او هغه ګامونه وانخلي چې له فساد سره په مبارزه کې ورسره وروسته پاتې کېږي. د رومانیا حکومت د سه شنبې په ورځ داسې قانون تصویب کړ چې له مخې د لوی څارنوالۍ صلاحیت محدود شوی دی. خبرونه مو لازدي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې کابل او اشقاباد به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي. افغان ولسمشر هم د دې تړون د لاسلیک او د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په هدف اشقاباد ته ځي.
در این سفر رسمی قرار است بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت استراتژیک امضا شود.
د افغانستان لوی ترنولی وایي له دندو د انتخاباتي کمیسیونو د لرې شو غړو د احتمالي جرمونو په اړه د اسنادو او شواهدو د راټولولو لړۍ تر اوسه نه ده بشپړه شوې. په حیرتان خارګوټي کې میش ترکمنان شکایت کوي چې د امنیې قمندان په ګډون دولتي چارواکو یې ځمکې غصب کړي او ورسره ناوړه سلوک کېږي. د بلخ د شورتپې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو هم پرون په ملاتړ مظاهره وکړه.
اینمی اشخاصی که همیشه رنج دیده بودن با علاقه خودشان در اینجا تشریف.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سعودي عربستان ولیعهد وایي هیواد چمتو دی چې په راتلونکو دو کلونو کې په هند کې لسګونو میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. ازادي راډیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. کابل او اشقاباد به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي. په دې تړون کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پراخ اقتصادي همکاري شامل دي. همدارس په سیاسي او امنیتي برخو کې همکاري هم رانغاړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې اوري.
تاکل شوی دی چې نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي. دا تړون به افغان ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکمن سیال قربان قلی بردی محمدوف سره په پلازمینه اشقاباد کې لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری وایي
درې سفر رسمي قرار است بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت استراتیژیک امضا شو.
په دې رسمي سفر کې ټاکل شوی ده چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د استراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي او همدارس د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو مخې ته د همکاریو ګڼ سندونه لاسلیک شي چې مهمې د اورګاډي د کرښې په برخه کې د همکاریو سند دی. نفت او ګاز، فرهنګي او ګمرکي همکاري دي چې د ولسمشر مخې ته بلاسلیک شي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې د دواړو هیوادو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کیږي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اقتصادي ډګر کې تمه ده چې دواړه لوري د ګمرکونو لالارې د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د هوا لالارې د خدماتو موافقتنامه هم لاسلیک کړي چې په دې کې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ الوتنې هم شاملې دي. افغان لوری به د ګاز او نفت په برخه کې هغه تفاهم نامه لاسلیک کړي چې له مخې به ترکمنستان همکاري کوي او د ټاپي پروژې چارې به ګړندۍ کړي. د دغه پروژې پایپلاین له ترکمنستان تر هند 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیر شي. د افغانستان حکومت تیر اونۍ وویل چې په دغو ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې چارې بشپړې کړې دي او عملی کارونه به ژر پیل شي. خو د افغان پلاوی د سفر په ترڅ کې ترکمنستان ژمنه کوي چې د تورغونډۍ د ریل کرښه او هلته د اورګاډي تمځای جوړ کړي. همدارس د اقینې انخوی د اورګاډي کرښه ودانه کړي. په هغو سیمو کې چې دا پروژې پلي کېږي امنیت یوه جدي ستونزه ده. خو د ټاپي پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته انتقالوي پخوا طالبانو د همکارۍ ژمنه کړې وه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په پام کې ده چې د راتلونکې دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا د طالبانو له استازو سره خبرې ترسره کړې. دا ځل دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سولې د روانو هڅو په اړه د په سیمه ییزه کچه بېلابېل غبرګونونه څرګند شوي. په تېره بیا په کابل کې د پاکستان سفیر په دې وروستیو کې وویل چې که چیرې هند د کشمیر د خونړي برید په خاطر پر ایران برید وکړي د موضوع به د افغانستان د سولې پر روان بهیر هم اغېز وکړي. په تېره بیا د وسلوالو طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ خبرو د ناکامه کېدو احتمال هم شته. د سولې روانې ټکنۍ هڅې په دې پروګرام کې څېړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو مطرح کړئ. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي له دندو د انتخاباتي کمیسیونونو د لرې شویو غړو د احتمالي جرمونو په اړه د اسنادو او شواهدو د راټولولو لړۍ تر اوسه نه ده بشپړه شوې. دغه څرګندونې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل چې په دې برخه کې یو څه اقدامات شوي خو تر اوسه ډېر کار لا هم پاتې دی. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمتالله افغان په رپورټ کې اوري.
د افغانستان لوی څارندوالۍ وایي چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او باصلاحیته پلاوی توظیف سوی. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمع‌آوری هم
هغه وایي زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی. هر وخت چې پلاوی لازم وبولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسی
به پای تحقیق او وسافي تحقیقات کشاندن.
تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان لمخې د انتخاباتو نوې قانون توشیه کړ چې په قانون کې له راغلیو مادو سره سم له نافذېدو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو 12 کمیشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف خنیس پرښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران دي د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هیواد د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څارنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمیشنرانو دوسیې پلیټي. بلخوا د دواړو کمیسیونونو لرې شویو کمیشنرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او د دوی لرې کول یې یوه سیاسي دسیسه بللې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څارنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي لوی څارنوالۍ حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي تحقیق وکړي لاندې افرادو نه او هغه تحقیق باید کاملا ناپیله وي او په دې کې هغه واقعیت معلوم کړي هغه شا چې هلته درغلی کړي دي یا مرتکب دي جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
حیرتن خرګوټی کې میش ترکمنان شکایت کوي چې د امنیت قمندان په ګډون دولتي چارواکو یې ځمکې غصب کړي او ورسره ډېر ناوړه سلوک کوي. د بلخ د شورتپي ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو هم پرون په ملاتړ مظاهره وکړه او د مزار شریف حیرتن لاره هم د لنډې مودې لپاره انتړلې وه. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی له بلخه پرې رپورټ لري.
په بلخ کې د شورتپې ولسوالۍ سلګونه کسانو د هغه څه په دلیل چې د حیرتان بندري ښارګوټي د چارواکو لخوا د یادې سیمو پر ترکمنانو ظلم او ستم بولي په احتجاج لاس پورې کړه او د مزار شریف حیرتان لاره یې بنده کړه. متارس ترکمنان د حیرتان ښارګوټي د امنیت قمندان او د بندر مشر د ملکي وګړو د ځمکو پر غصب او د خلکو په وهل ټکولو تورنوي. د احتجاج او تنظیم کوونکی محمد سمد یې پاړه وایي.
انني اشخاصي کی همیشه رنج دیده بودن با علاقه خودشان در اینجا تشریف
هغه کسان چې دوریدل شوی دی په خپل خوخه د تراقلی او د مزار شریف حیرتان لارې تړلې ده. تیر ورځ د حیرتان امنیت قمندان او رئیس قاری بایجان دی خلکو پر زمکو ورغلل او اتتنه یې ووهل او وټکول. په همدې حال کې د بلخ ولایت د حیرتان بندر د امنیت قمندان محمد شفیع فیض متارزان د دولتي سمکو په غصب تورنوي وایي چې تیر ورځ د کسانو له زور څخه په کار اخیستنې څو امنیتي ځواکونه ووهل. په حیرتان ښارګوټي کې د ګاډو د یوه ترمینال د جوړېدو مخنیوی وکړ چې بیا له هغې وروسته درې تنه پولیس ونیول او د سپینګیرو په منځګړیتوب بیرته خوشي شول. امنیت قمندان وویل
اینا یک ګپ سیاسي هستن، یک برنامه هستن که طالبا اینا را
دا سیاسی خبری دی. طالبانو دا خلک هڅولی ځکه هغوی څو ځلې دلته د نفوذ کولو هڅه وکړه او ناکام شول. حمله یې هم شنډې شوې. دوی دا خبرې بهانه نیسي نو کله چې دعوا لري او وایي چې ځمکه یې ښاروالي یا دولت غصب کړې نو اسناد دې وړاندې کړي. که دولت ګرم و ځواب وایي، که پولیسو قانون مات کړی و هم به ځواب وایي، خو که دوی د دولت ځمکه غصب کړې وه نو دوی دې هم راشي او ځواب ویلو ته دې حاضر شي. د حیرتان د امنیت قمندان دا احتجاج د طالب استوالو په لمسون کار بولي او وایي چې توریستانو دا کسان ترغیب کړي چې د تظاهراتو په ترسره کولو سره د فعالیتونو مخه مو ډب کړي. د حیرتان امنیت قمندان ادعا کوي چې تر دې مخکې هم طالبانو هڅه کړې وه تر څو د آمو سیند په جنوبي غاړه کې د پراته ترکمنانو په هڅولو سره تروریستي حملې ترسره کړي. طالبانو تر دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ورسله هغه چې راپورونه خبره شو لسمت الله علیزاده د افغانستان په وزیر پوهنتون ته لار نه ده موندلې. ولسمشر اشرف غنی مسؤولانو ته لارښوونه وکړه چې علیزاده د بریالۍ او محصلانو په لیست کې شامل کړي. ویل کېږي چې د قومي ونډې په اساس علیزاده نه وتوانېدلی چې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون ته لاره ومومي. نور تفصیل سالم محمد صالح اوروي.
عصمت الله علیزاده په اصل کې د اروزګان د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د چې شل کلن دی له پوځي مسلک سره ډیره مینه لري. د سش کال په تلی یا میزان میاشت کې د مارشال فهیم په دفاعي پانتون کې د شمولیت لپاره د کانکور ازموینه ورکړه. هغه د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
ما سش کال د تلی یا میزان پر ولسمه په پوځي اکاډمي یعنی د مارشال فهیم په دفاعي پوهنتون کې د کانکور ازموینه ورکړه او نتیجې ته په تمه وم. درې شپې مخکې مې په فیسبوک کې ولیدل چې 312.5 نمرې مې وړي خو ناکام اعلان شوی یم. خپل آی ډي نمبر مې ولیکه ووم لیدل چې نتیجه دغسې ده.
عصمت الله علیزاده چې د کورنۍ مشر زوی دی دوه ورونه او 15 خویندې لري. د یوې اقتصادي وضعیت شنه دی او پلار یې هم د کرنې په چارو بوخت دی. علیزاده وایي څرنګه چې خاص روزګان ولسوالۍ نه امنه ده ښوونځی یې د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ویلی دی.
څرنګه چې خاص روزګان ولسوالۍ نه امنه ده او هلته د تعلیم امکانات نشته ما د مالستان ولسوالۍ په یوه ښوونځي کې زده کړې کړې دي چې له کوره مو 2 کیلومتره لرې وو چې 15 ساعته مو په پښو مزل کاوه.
دا چې له دومره لوړو نمرو سره سره علیزاده نو توانېدلې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون ته لاره پیدا کړي دا موضوع په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مطرح سوه. علیزاده وی دا د سبب سوچې ولسمشر ورسره مخامخ وګوري.
ولسمشر ژمنه وکړه چې ماته به خپل حق راکوي او په پوځي اکاډمي یعنی د مارشال فهیم په دفاعي پوهنتون کې به مې شاملوي.
تر دې مخکې ویل سوي وو اسمت الله علیزاده به د هغه څه له کبله چې قومي ونډه بلل سوې وه په کامیابو محصلانو کې نه شمیرل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په خپل ټویټر کې لیکلي چې دا ډول تبعیض د منلو وړ نه دی. هغه لیکلي د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د شمولیت لپاره وړتیا او هیواد پالنه یوازنی معیار دی. د دغه پوهنتون محصلان تر څلور کلن تحصیل وروسته په ملي اردو کې شاملېږي.
ازادي راډیو اوري او سمې ونړیواله موضوع د سعودي عربستان ولی عہد وای هیواد چمتو دي چې په راتلونکو دوه کلونو کې په هند کې لسګونو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. خو مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان هند ته تللی او نن هم د نوي ډیلی په سفر بوخت دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د هندستان او پاکستان د بهرنۍ پالیسی په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د هندستان پالیسی د نظریاتي او بشري اندیشنو څخه سرچینه نه اخلي، بلکې دا هیواد غواړي په افغانستان کې د اسلام آباد نفوذ محدود کړي. او د مقالې په وینا دا ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان د زیات نفوذ نتیجه به یوازې د هندستان حضور کمیدل وي، خو همداراز هندوستان د پاکستان څخه الهام اخستونکي تروریزم څخه اغیزمن سي او په سیمه کې به منځوي سي. مقاله په هندي کشمیر کې ورستوي خونړی حمله ته په اشاره لیکي چې هندوستان به د هغو لومړی هدف وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د بریا په توګه ګوري. مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د راپور لمخې د کشمیر د حملې ځانمرګي بریدګر چې څلوېښت ملیشا پولیس یې وژل، په افغانستان کې د طالبانو له احتمالي بریا الهام اخیستی و. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو او د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونو ته د افغانستان جګړې ته د پایټ شودلو پر لور یو اقدام بلل کیږي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په اصول کې د یو چوکاټ په اړه توافق تر رسیدلې دی، خو نیویارک ټایمز استدلال کوي چې له افغانستانه د امریکا په بیړه وتل د افغانستان راتلونکی او تیرې لاسته راوړنې له ننګونې سره مخامخ کوي. په مقاله کې د افغانانو ډیموکراتیکې ادارې د تیرو کلونو لوی لاسته راوړنې بلل سوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکا باید درک کړي چې جګړه او یا هم یوازې پر اوسنیو خبرو تمرکز په افغانستان کې سوله نه سي راوستلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکي چې له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد خبرې او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو نقشو په خلکو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا تر هر څه زیات په افغانستان کې ښځې، اقلیتونه او مدني ټولنه له داسې وضعیت اندېښمن دي. نیویارک ټایمز د یو موټر انځور هم خپور کړی چې پکې طالبان ښکاري چې یوه ښځه وهي، او د عکس په کونج کې لیکلي افغانستان بیرته پر شا نه ځي.
ازادي راډیو اوري اوس هم د افغانستان په اړه البته د سیمه ایز موضوع را اخلو. د افغانستان سره تړلې د سعودي عربستان ولی عهد وای هند او د هند په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې له هند سره همکاري ته چمتو دی. د سعودي عربستان ولی عهد چې د نوي ډیلي په سفر بوخت دی، دغه راز ویلي چې هیواد چمتو دی چې په راتلونکو دوه کلونو کې په هند کې د لسګونو میلیارد ډالرو پانګ وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د نوي ډیلي د سفر پر مهال وویل چې په هند کې تر سل میلیارد ډالرو د ډیری پانګونې او سوداګرۍ فرصت شته. شهزاده محمد بن سلمان د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د چهارشنبې په ورځ تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل.
په مجالات متعدده تفوق 100 مليار دولار لسنتين القادمه.
موږ دا درک کوو چې د پانګونې او سوداګرۍ فرصتونه په مختلفو برخو کې په هند کې د راتلونکو دوه کلونو په ترڅ کې تر سل میلیارد ډالرو زیات دي، او موږ دواړه غواړو چې داسې پانګونې وکړو چې دواړو لوریو ته ګټورې وي. د سعودي عربستان ولیعهد له اسلام آباد نوي ډیلي ته تللی دی. له ده سره خبري غونډې ته د هند صدراعظم نریندرا مودي وویل چې د ترهګرو پر ضد د مبارزې په برخه کې له شهزاده سلمان سره موافق نظر لري. مودي زیاته کړه
هم اس بات پر بھی سہمت ہوئے ہیں
مش همدارس موافقه وکړه چې د ترورزم پر ضد او د سمندري امنیت او سایبری امنیت په برخو کې د همکاري او پیاوړتیا او پراختیا د دوړو هیوادو په ګټه ده. د سعودي عربستان ولیعهد په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ برید د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکېچنې کړې دي. هند په دې برید کې چې تر 40 ډیر هندي سرتیري پکې ووژل شول پاکستان په لاس لرلو تورنوي او هڅې پیل کړې دي چې په نړیواله ټولنه کې د پاکستان پر ضد ډیپلوماتیک ملاتړ خپل کړي. پاکستان دا تور رد کړی دی خو د دې حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم ډلې په غاړه اخیستی دی چې په پاکستان کې اوسي. شاهزاده محمد بن سلمان چې د پاکستان د سفر پر مهال له هغه هیواد سره د 40 میلیارد ډالر مرستې تړون لاسلیک کړ وویل چې ریاض چمتو دی چې په استخباراتي او سیاسي برخو کې د هند له ټولو ګاونډیو سره خپلې هڅې متحدې کړي تر څو د یوې روښانې راتلونکې او نوي خوندي نسل په رامنځته کېدو کې هیواد مهمه ونډه اخیستې وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکي چې لپارون رئیس سخت واوره روانه ده او د دې واوره د ورېدو سره د خلکو هیله هم پوره کیږي چې وچکالۍ ټغر به هم ټول شي. نورالدین وبخی قدیر تکین لیکلی چې د افغان سولې پروسه اوس تر بل هر وختي واساس پړاو ته داخله شوې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د فشارونو څرک د دغه پروسې د تقویت لپاره یوه نښه بلل کیږي. تازه خان ستاری هم د بغلان له مرکزي بغلان څخه لیکلی چې د افغانستان په ګټه ده چې سوله د افغانستان په ګټه نه ده بلکې د امریکا په ګټه ده ځکه چې خلیلزاد د امریکا د سولې لپاره هلې ځلې کوي. دا د نظر دی. او محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه لیکلي چې مشورتي لوی جرګې جوړول کومه ګټه نه لري ځکه چې وسله وال طالبان د هیچا مشوره نه اوري او په خپل دریز ولاړ دی. کورمو ودان دا اوس تاسو پیغامونه زخ زیاتی موږ هم هرو مرو په پروګرامونو کې درته لولو.
تاسو لا پیغامونو
بلی السلام علیکم زه د کندهار د ولایت څخه دا پیغام ته استقبال ته محترم خدیر مې خبرنه سره هیله کوم کې راته نشر کی دا د مهاجرو ریاست چې دا د خلکو سره دی یو ناول سلوکی د خلکو پر حقوق باندې تیرې کی ځینې خلک نمایندان ته کړی دي چې هغه 15 زره افغانۍ د مهاجرو شخصي تیر او بیا به دې په شخصي توګه خپل ژوند ترزوي. نو هیله کوم چې زموږ د کندهار مقام ولایتي شورا امنیه قمندانی باید به دې ته توجه وکړي. وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
موږ د جزاب د ولسوالۍ د روزګان د ولایت څخه خبره کوو. موږ داسې یو شکایت لرو چې زموږ شکایت پیغام وایي چې د رئیس جمهور او غوښته ورسېږي. لکه د جزاب د ولسوالۍ ولسوال صاحب د سرپرست په توګه راغلی دي. اوس یې بعضې خلک مزاحمت کوي. نو موږ غواړو چې د شورا امنیت څخه او د محله څخه او د ریاست جمهوري څخه چې دوی په رسمي توګه د ته مکتوب ورکول شي او راول ورسي. او اکثریت خلکو ته دا سړی د منلو وړ دی. نه بل سړی هغه خلک چې اوس پخواني خلک دلته ولسوالانو هغو هېڅ خدمت نه دی کړی او اوس بیا په دغه دنده کې ګوتې وي چې وروره زه دې ولاړ شم په جزاب کې ولسوال شم. خلک موږ نه غواړو زه دې اوس موږ ګورو دغه سرپرست په توګه راغلی دی. دا ډېر ښه ولسوال دی. ښه په حق او په قانون پوهېږو. موږ غواړو چې بېرته دا سړی ته د رسمي توګه مکتوب ورکول شي او راول ورسي. ښه په درناوي وسلام.
زه سمیع الله د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او خي کارکوونکو ته سلام وایم. زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کې د کجکي بند چې دی اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند ایله کې برق کړی دی که زموږ خواته برق نشته. نو زموږ د ماشینانو یا د هندارو څخه کار اخلو چې برق کړي بیا د هېڅ څه کار نه خوسره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتونکو ماشین کې مو پریښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم هغه اورېدلی وي او ستاسو د ستونزو هواري ته مټې راونغاړي. په افغانستان کې 8:30 بجې دي وړاندې د ازادي راډیو 2 اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو مخکې د دې چې دې خبرونو ته وار ورسیږي یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی. په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د دې پروګرام له مخې به په 3 کلونو کې 150 میلیون ډالر په 1 میلیون ماشومانو ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له ولی عهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. د دواړو د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د افغانستان دفاع سرپرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې له نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم لیدنه وکړه. ټاکل شوی نن د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبو لپاره وار له مخه 45 لوبغاړي هند ته استولي چې تمرینات ترسره کړي. د بنګلادیش د پلازمینه ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونو نور ژوبل. د چارواکو ویلي چې تر اوسه 9 کسانو مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. د ایران ولسمشر وایي د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. حسن روحاني پرون د خپل هیواد کابینې ته وویل امریکا له خپل ټول وخت څخه د ایران پر ضد استفاده کړې او د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ نهایي حد ته رسېدلی دی. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سوله ساتي ځواکونه استوي. اروپایي ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د غرض ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلی شئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام ته وار ورسیږي، په موکړې د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومنې. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو. و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي، او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملمه سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته غلاس وایو که دار ته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، کو مخکې له دوه چیزه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم. ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په 5 ماده کې راغلی دی، وایي چې هر هغه تیری چې د ښځې پر وړاندې کیږي، څه د هغې شخصیت پر وړاندې وي، یا هم څه د هغې دروان پر وړاندې وي، او یا هم څه د هغې د جسم پر وړاندې، د تاوتریخوالی شمیرل کیږي. او د تاوتریخوالی ډولونه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت قانون په 5 ماده کې راغلی دی، چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلی دي، او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخکې کې دوی کوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي، هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدای دی چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډیره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي، او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حق نور کړی دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو په وړاندې زموږ په ټولنه کې متاسفانه، چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کېږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کېږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کېږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي، او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کېږي لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کېږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسې هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کېږي او له دوی سره په بد چلند کېږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي، او له ځکه هم دای اساسي لامل ده چې ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کېږي. یعنی د دوی هغه رول هم کلري اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده، دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي، یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تېری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري. لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تېری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کېږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کېږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبر ورکول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کېږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي، او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کېږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او تر دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته سوی، مګر هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کېږي او له دوی نه جنسي استفاده کېږي او بیا هم دوی پرېښودل کېږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کېږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کېږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کېږي د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغه په افغانستان کې ډېرې ښځې خپله هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړیو ته، او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کېږي هغه تحمل کړي، او کله کله چې دوی نسي کوای سي هغه تحمل کړي د دې سبب کېږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کېږي چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کېږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسي کوای چې خپله کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټوله کړي او خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسي کوای چې خپل ماشومان ماشومان په سبا توګه وروزي. یعنی کله چې هغه خزي چې خپل د تاوتریخوالي قرباني کیږي دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسېږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثر قضایي درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کېږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډېره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کېږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کېږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو، او محاکم دې قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده. نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوي، او اکثرا د مجازاتو د معافېدو فرهنګ چې زموږ په ټولنه کې ده چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخښنه د دې سبب سوي ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل در چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید عدلي او قضایي ارګانونه دا قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګیری کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګانې شمېرې لکه د پولیسو یو 19 شمېره چې موږ لرو داسې شمېرې جوړې سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکولی شي چې د شمېرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډېرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري هلته ښځې کوی شي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لرې پرتې دي هلته ښځې نسي کوی چې دې ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوی سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوی سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوي سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغونه برته دي خېسي او صحت یاب سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي تر هغه هلته د هغه د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځې وکوي سي په آرامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دا د زړه باندې وکوي چې د کورو ځایونو ته ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونې خبرونه تر بلې ونې وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دي کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د پولی خشتي جماعت په لرغونتوب پوهیږئ؟
دا په کابل کې دوهمین مسجد د چه بنیا یې خودل شوی ده د صحابه په وخت کې.
ولی یاد مسجد ته پولی خشتي وای
پولی خشتي جمعه چې
او د پولیخشتي پول دا دواړه تقریبا حماس لري او ته ولې د پولیخشتي جماعت وای هغه په دې معنی چې دا پول شو دا په خو خوختنه جوړ شوی
او مسولو کسانو د یاد جماعت د بیرغونې لپاره سکړی دی
دو کاله مخکې کار جوړونې د وزارت او د اطلاعات فرهنګ د وزارت په همکارۍ سره دغه جماعت د ترمیم لاندې ونیول شو اوس هغه سهولتونه ډیر شوي دي
نن په همدې حقله خبرې کوو په پیل کې به واورئ چې د پل خشتي جماعت څومره لرغونی دی اول یې پل خشتي ورته وایي بیا د پل خشتي د جماعت په اړه د خلکو خبرې درته وړاندې کوو په اخر کې مرکه هم لرو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم هیله ده ملتیا مو وکړئ
قدرمنو دوستانو د پل خشتي د جماعت یوې خواته چارچته د قصبانو کوڅه کتاب پلورنځي مرادخانی او باغی علی مردان دی او بل لوري ته سرای شاهزاده زرګری منډوي او د نادر پښتون څلور لاري موقعیت لري د پل خشتي د جماعت لوړه ګمبدی چې 2 متره اوږدوالی لري د ټول ښار له خوښه څخه لیدل کیږي د پل خشتي مسجد له شای دوشمشیر څخه وروسته دوهم مسجد دی چې د کابل په ښار کې جوړ شوی دی نو ځکه تاریخي ارزښت لري مورخین وایي چې د پل خشتي جماعت د یو پخوانی معبد پر سر ورغیده کله چې عرب کابل ته راغلل د پل خشتي د مسجد د ځمکې پر سر یو وران معبد ولیده بیا یې د ویجاړ معبد ځمکه هواره کړه او د پل خشتي د جماعت لومړی تیګه کیښودله مسجد د ودانۍ کار د تیمور شاه دوراني په وخت کې پیل شو خو د ځینو ستونزو له وجې سرته ونه رسیده د تیمور شاه مارک څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه د پل خشتي د مسجد کار سرته ورسوه د عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې د پل خشتي د مسجد په منځ کې ابو المسجد جوړ شو چې یو منزل و درې دالانه او 28 ګنبدې درلودلې د هرې ګنبدې په منځ کې یو چراغ و چې تلې خاک پکې سوځېدل د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د پل خشتي مسجد ته په د سین دی غړی مسجد هم ویلی
لمړی مسجد شاهد شمشیرو د قیس ابن لیس په واسطه سره کې خودل او بیا دا مسجد د سین لغاره دلته او معبد او معبد ختم کو او دغه په ځای باندې دلته مسجد بنای کې خودل دا ساحه چون تیار آماده ول د عبادتګاه لپاره د عبادتګاه او مسجد جوړ کو د زمانو په مختلف کې دا مسجد بدل سوی را بدل سوی دا د اخیری ځل لپاره چې کله دا مسجد لوی توسعه پیدا کړ نو نسمه پیړی کې و دی امیر عبدالرحمن خان په وخت کې و د کابل نفوس ډیر او غم دا حالت ولید به حکم کو چې دا مسجد هر رقم چکیږي لویسی دوهم ځل لپاره بیا ګنجائش پکې کم څه بیا لویس په دغه معاصر په دغه دوه پیړیو کې 15 کراته د مسجد توسعال په مومل اخري توسعه چې دغه اوس موجود ده کم بنا چې دا اوس موجود ده دا د محمد ظاهر شاه په وخت کې چې د افغانستان پادشاه په زمان کې حکم ورکړه دا مسجد توسعه کې غټه کې
د پل خشتي د مسجد دیننه او بیرون گچکاری له کندهاري معماری څخه دی د یاد مسجد زمکه په عادي تیګو فرش شوی ده د پل خشتي مسجد درې دروازې لري چې د هرې دروازې پر سر یو یو ګنبدې ده د پل خشتي د مسجد منځنۍ دروازه له دوه نورو څخه لوی ده چې د همدې دروازې پر سر د اذان لپاره ځای په شین رنگ له لرګیو څخه جوړ شوی دی پوهاند استاد رازقي نړیوال په خپل د پل خشتي او د پل خشتي د مسجد پاک لوي
پل خشتي جمعه چې ده او د پل خشتي پل دا دواړه تقریبا حماس لري او ته ولې د پل خشتي جمعه وي هغه په دې معنی چې دا پل شو دا په خو خوختنه جوړ شوی د پل خشتي جمعه چې مخکې دلته باغ موجود او لختي موجود او دلته بازی کورونه موجوده د پل خشتي د جمال خې خواته دغه شرقي خواته دوراني تیمورشاه په وخت کې د دوراني کورنۍ د پاچان لپاره یو معنی هم په نظر کې ونیول شو په خپل د دې جمال کار هم شروع شو محوطه د دې چې ګرچا پیر د دیوالونو د دې رواقي او 8 متر د وګدواله درلود او په دې کې په کوفي او نستانی خط باندې قران اعظم شان آیاتونه ولیکل شو چې په خپل دغه خطات او د افغانستان ډیر مشهور خطات چې هغه په پرځای وو دغه په واسطه باندې خطاتي وشول
د حبیب الله خان په وخت کې یو بل منزل له لرګیو او د وسپنې لاین پوښت څخه د لومړي منزل پر سر جوړ شو د امان الله خان په وخت کې بیا یوې مدرسې هم د ماشومانو د زده کړې لپاره په کار پیل وکړ او د نادر خان په وخت کې هم یاد مسجد کې کار وشو د امام خادم خطیب او اذان کون کې لپاره ماشتین شو، خو اساسي جوړول بیا د ظاهر شاه په وخت کې سرته ورسیدل. د بغلان اوسیدونکی میرات جان راسخ چې لډیرو کلونو را په دیخوا په کابل کې اوسیږي، وایي چې د لومړی لمونځ د پولي خشتي په مسجد کې وکړ.
چې ډیر کوچنی وم د پلاس سره مې لاړه ما د پولي خشتي جماعت، البته اوس په دې مساحت په نیت داسې اوس دا پراخ سوی دی، دا صحنې لوی سوی دی، په دې شکل نه و. هلته لومړی مونځ مې چې هغه وخت په ما باندې د البته مونځ فرض سوی نه و، هلته مې مونځ وکړ. اغه مونز او د پلار سره په پلی خشتي کې د مونز ماته په غوړخ کې ته کې ډیر خوند راکې. ته بیا به متل کوته به چرات لو پلار ته به مایل چې پلار لاړ به سپل خشتي ته لاړ سره الته به مونز کو. بیا کله کله به د پلار سره به متل م مز به مکه. بیا دا جنگ او جګړه چې سوي به مونږ بلار وطن ته ډیر وخت الته پاتې سو، او کله چې کابل ته راغلم په دوم ورځ باندې بیا راغلم پلی خشتي جماعت الته می مونز کو. بیل اغه یو معنوي احساس یو خوند به مونږ د دې جماعت نه اخیسته.
د پولی خشتي مسجد په پخوانی باندې جوړ دی، نو ځکه اکثره کسان جوړښت ډیر خوښوي، ورځي او خپل لمونځ پکې کوي. د کابل اوسنکی ولی جان له نورو خبرو سره.
نو دا په یو ډیر ښه سابقه ډیزاین باندې جوړ شوی دی چې زمونږ د نقاشانو او افغانستان د خلکو تاریخ برملا کوي چې دوی څومره ورتیاوی درلودلې په هغه وخت کې چې بعضي وسایل لکه وسې دومره مخکې تللې دومره شان نه و. ولې بیا هم کولای سي په مور ښه نقاشو او ښه مسایل باندې ډیزاین کړی ده. نقاشي او دا شان دي چې زمونږ بیرته متوجه کی سابقه آثارو ته.
دینی عالمان وایي په کوم مسجد کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وي هلته د لمانځه ثواب هم ډیر وي. نور الله چې په دینی برخه کې زده کړې کړې وایي د همدې لپاره د پولی خشتي مسجد ته ډیر ورځي او لمونځ پکې کوي.
یعنی په یو وخت کې درې وستلور جماعت پکې کیږي چې د خلکو د ډیروالي څخه کیږي، نه چې خلک بیا راسي هغه منځو کې ډیر سره یو ځای سي بیا امام پیدا کې بیا منځ پکې وکي. نو د پدخشتي مسجد خو ډیر سابقه دار مسجد یې ډیر ښه جوړښت هم دی، ډیر سابقه واسه څخه هم دی او پر شمو وقعت باندې هم دی.
د پولیخشتي مسجد د ښار په منځ کې دی، داسې ځای چې هلته بازار دی او د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. نور الله وایي چې کله ناکله د لمونځ کوونکو بوټان هم رکیږي. نوموړی د ځان پاکله وایي
زما څخه یوه یوه جوړه سپدی ولیدي، زما خپله شخصن څخه ولیدي. حتی دا زامن به مې ټوکې کولې بابا ستا یو لمونځ پر موږ باندې په اته اته سوه په نه نه سوه په زر زر روپۍ را باندې تمامېږي. نو دغه روینیم او دغه بیکاره خلک دي، بس دغسې تعقیبیي درته وایم موږ یې حیا ان د مسجد احترام په یاد خپل سپدی نه شو وړلی، ځان سره چلتې کښېږدو او مخ ته کښېږدو. کنی حدیث شریف دی وای ان علی تحت العینین خپل سپلی تر خپل سترګو لاندې وایرزا په هغه واقع د غلو بیری منګر موږ د سیاست مسجد حیا راته دغه کیچ مته منظم ځای سپلی څنګه هغه چې پریږدو یو روینی یو غل یو غدو یو بی تربیه یو بی ادب باندې پیښ برکه چې کدا چې قرار په نیم خیمات یو خرڅ پیښ نیم نه چې ادا د دې کې د نن چې راغ ارزنه چې خوښ هغه په شو کې دی. بس
یو څه چې د پولی خشتي په جماعت کې د خلکو پام ځان تړوي هغه درون د لوی قندیل یا د ګروپونو شیټ ده چې درې سوه ګروپونه پکې لګیږي. د پولی خشتي جماعت اوس مهال مرکز ګرمۍ د اوداسه خونې د اوبو رسونې سیستمونه او داسې نورې اسانتیاوې لري. دا چې په راتلونکي کې به د پولی خشتي د جماعت لپاره کوم کارونه کیږي دا پوښتنه زموږ همکارې فرشتې مرسل په یو مرکه کې د تاریخي ابداتو د ساتنې او بیا رغونې له رئیس عبدالحد عباسی څخه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلي چې د پولی خشتي د جماعت په ځمکه کې مخکې څه جوړ وو؟
کله چې عربو افغانستان یا د کابل تراغلل اولی پیړۍ په نیمایی کې په دې ساحه کې د بودایانو معبد و چې دغه د بودایانو معبد یې تخریب کړل او هموار یې کړ او دلته یو جماعت په شکل باندې دلته جوړ شو چې خلکو بدلته لمونځونه کول.
تاسې له جوړښت نه یادونه وکړه که داسې راته ووایئ چې د پولی خشتي مسجد په کوم سبک جوړ ده؟
اسلامی معماری سبک تا چې رواقونه لري، گنبد لري، تاقونه لري. البته ویل کیږي چې دا د قندهار میمارانو دلته کار کاوه چې هغه جوړه کړی ده. دا جماعت تقریبا دریو زرو کسانو په یو وخت کې د لمانځه ځای لري. په څنګ کې یو لوی منار جوړ شوی چې تقریبا 25 متره ارتفاع لري. دوه کاله مخکې کار جوړونې د وزارت او د اطلاعات او فرهنګ د وزارت په همکارۍ سره دغه جماعت د ترمیم لاندې ونیول شو چې اوس کار روان دی. او دا جماعت چې پخوا کوم سهولتونه وو چې د خلکو دپاره کفایت نه کوو اوس هغه سهولتونه ډېر شوي دي. فرضاً ښه وضوخانې ورته جوړ شوی دی، شبکات ورته جوړ شوي دي، ابرسانی کانالیزیسون د سپتیک سا نور د برق سیستم دا پکې اوس د نوي د سر نه ډیزاین شوی او ډېر ښکلی او په اساسي توګه باندې دې باندې کار روان دی.
یو څه چې خلک شکایت کوي وایي چې دلته خو ګڼه ګوڼه هم ډېره ده او بل دا په ښار کې موقعیت لري، هرې نقطې نه خلک راځي. کله چې ځینې کسان ځي هلته لمونځ وکړه بیروني بوټ ورک کېږي. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ خپله مو څه لیدلي؟
پوډر استعمال دی او بعضې کسان د دې لپاره چې پیسې ترلاسه کړي نو جمعتون ته ځي، د بوټونه غلا کوي او لاړ شي خرڅې کوي په ډېره ارزانه بیه او ځان ته مخدره موادو د استعمال دپاره هغه خپل ضرورت رفع کوي. د جومات هغه کوم کارکوونکي چې دي، فرضاً ملا امام دی، خادم دی، مازن دی او نور خپل خلک باید دلته همکاري وکړي چې دغه روحیه د منځه لاړ شي. خلک دلته راځي عبادت دپاره. بعضې کسان شته چې هغه غلاوي کوي.
که په آخر کې په لنډه توګه دام راته وایي چې دغه د پل خشتي مسجد به نور هم سایه غټه سي، آیا امکان شته که نشته؟ راتلونکي پلانونه څه دي؟
د دې جومات په اطراف کې باید 30 نوه ساختمان جوړ نه شي. دیش پراتلون کی دا ملی لست تاریخی عبادات کو ملی لست کی شامل شی بینو آغا وقت کی کچیر تغییرات را غلی نو تاریخی جماعتون باید پا همدی حالت کی وساتل شی او دوی تا تغییر باید ور نکر شی. کم گنجایش چی لری خلق دا امدقی مساحت نه دا سمرا چه گنجایش لری هم دور دا استفاده و کی.
درانو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاره.
Nare 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 khugi ki damayan wali pe de. میاں بندی بیلی گی زلمی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے 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 نرے